درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له باندنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد یې د سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ییز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتېدا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. روټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي لکه چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زموږ شخله اوسادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر ښځې په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکاره نشي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي چې د طالبانو د نیولو هدف دا دی چې ښځې له ټولنې حذف شي. ملګري ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولی شي. په غزنی کې یو شمېر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډیری ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته، که د هر یو د توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه ک.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزيتي لارې هم بندې کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې پرختیا وزارت لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې سربندونه او کانالونه جوړیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشی شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیر دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجاب یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه د جنوري په 11مه یو اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لوی بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یونامه د دې اعلامیه په غبرګون کې د جنوري په 11مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداري ورکړ چې یونامه باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تېره اونۍ په کابل کې د نیول شوې یوې نجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوې رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ټک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زندانی کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولې او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراعاتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
دیشن بهر غوانی غورزنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په خبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولیدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو لمخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبهای رغوانی غورزنګ د اکشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړي چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بدحجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاد ویډیو کې ویلي:
نړیوال ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بدحجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
در دول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقونو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري
او خیمره در قبال خود داره.
هم حاله د بشري حقونو یو بل فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوې او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملی اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا عمل به
در موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغې کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بدحجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ویان دوی اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولی شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډېرې بودیجې له کمې وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډېرو لږو خوراکي توکو مرسته کولی شي چې ډېر اړمن دي، څو پر روان ساړه ژمي کې ژوندي پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې چې یوه برخه یې دبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 650 میلیون ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهېږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډېرې بودیجې له کموالې یو کال وروسته د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې له ډېرو بېوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې ساړه ژمي کې لږ تر لږه خوراکي توکي ولري. ډبلیو اف پی 650 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیونه سړو ښځو او ماشومانو سره د خوړو او نورو توکو مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یک شنبه پورس په یو راپور کې وویل افغانستان د ولګي او خوار ځواکۍ د لوړ شمیر سره مخ دی. د اوچال قوله روان میلادي کال 15.8 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر بېوزلي وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي ارمانیم کور می کرای دی اولادونه لرم او اقتصادی وضعیت می ډیر خراب دی مرسته ته اړتیا لرم. د فریاب اوسیدونکو نصیب الله هم ورته شکایت لري.
د خونه هستم
دی وای بیروزګار یم هر چیرې چې لاس وګوت کلم ته شلاس بیر تر اگرزم هیڅ څوک نشته چې لاس نیوي می وکړي او مرسته را سره وکړي. د لاد رضا لپاره زماو د څلورو کوچنیو بچیو په خاطر لم سره مرسته وکړي. په افغانستان کې به وځو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د بشري مرستو کمی خبر داسې مهال ورکول کیږي چې اوچا د دوشنبې پورس په خپل اکسپان لیکلي د 2023 کال جنوري تر نوومبر په افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړو ته د روغتیا خوارځواکۍ او د ژوند نور اړتیاو په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کمه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پرمخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ را تګ کیږي د ترانزیت پرمخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو. خرلچی لار هم بند شو. د بولدک او چمن لار تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بند ده. د انګور اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بند ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دی وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درې مورز ده یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیول تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 17 غاړي زمونږ مالونه ولاړ دي او دې خواته چې د ګربز په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ $150 د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او مرګل ازادي رادیو ته ویل
د کې امانت بیران ته په ملیونو ډالر توان اوړي ډیر زیات توانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجات وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافي ده تقریبا چې دوه ورځې نور انتظار دي منځ زی
پرنا سیمون ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 ګاډي زمونږ دي 15 ملیونه کلارې توان ده. سبزی دا ټول مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتک بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړي، خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان مریض کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د بار وړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بېکاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي، او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خو د سر ته سره افغانستان زیات است، خو دغه
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستی او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیت امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دنده ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسی ګانا میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دنده وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 190 فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخندزاده له لورې عملاً چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیرې کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو څل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو ګندې په خوانه داسې پروژې هم پلې شوې نه وو، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا څل کلی پایوکابات، شهر نو، پمارا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو د پوخا پسیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لپاره غرزبولې او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي خو هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کړته ولاړ دي او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړې ته پاسپورت رینیو کول لپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستلا نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوئ. پاسپورټ چې شته پکار دی پلمې جوړی کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزادۍ رادیو زنده‌باد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجې